نن وضعیت په دې پروګرام کې طالبان وایي چې نړیوال مرستې باید د دوی د حکومت د لومړیتوبونو او د افغانستان د اړتیاو پر اساس برابرې شي. آیا نړۍ به د طالبانو له حکومت سره په دې اړه کار وکړي؟ څومره نړیوال مرستې مستحق و افغانانو ته رسیږي؟ په دویم بحث کې د طالبانو د محدودیتونو له امله میرمنو ته پر رامنځته شویو مشکلاتو بحث کوو. افغان میرمنې د خپلو مشکلاتو شکایت کوي. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربه یم. د نن وضعیت په نننی پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کابل کې د والیانو په یوې غونډه کې ګډون کړی دی. دا چې په دې غونډه کې په څه بحث شوی او ولې د طالبانو مشر افغانستان ته تللی، په دې اړه بحث لرو. همدارنګه په دویم بحث کې د خبرونې د طالبانو د محدودیتونو له امله پر افغان میرمنو په فشارونو بحث کوو. د ښځو د حقونو فعالین وایي چې افغان میرمنې د طالبانو د فشارونو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې دوو بحثونو کې دوه قدرمن میلمانه لرو. د سیاسي چارو شنونکی میاګل وسیق صاحب له آلمان څخه پروګرام سره مل وي، او د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي هم په پروګرام کې را سره ده. انشاءالله د دواړو سره به په لیک شي بو کې وغږیږو. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د طالبانو مشر ته نږدې سرچینو ویلي چې ملا هیبت الله اخندزاده په ناڅاپي سفر کابل ته تللی او له والیانو سره یې لیدلی دي. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې اخندزاده چې د چهارشنبې په ورځ یې کابل ته سفر کړی و، د پنجشنبې په ورځ میاشت 14 د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې د افغانستان د 24 ولایتونو له والیانو سره کتلی دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دویم ځل دی چې هیبت الله اخندزاده کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو مشر په کندهار کې میشت دی او تر اوسه په مازر کې نه دی څرګند شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازدافیره کرن ډکر په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو باندې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته په پاملرنې ویلي چې په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو راتلونکی ناڅرګند دی. میرمن ډکر د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان خبریالانو سره په آنلاین بڼه د رسنیو وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت د اقداماتو له امله د حکومت د فعالیتونو په اړه معلوماتو ته لاسرسی هم ډیر محدود شوی دی. دغه امریکایي ډیپلوماتي وویل چې د دوغو اقداماتو له امله رسنۍ په چټک ډول کمی شوي، او د 2020 کال د اګست میاشتې را وروسته د 300 څخه زیاتې رسنۍ بندي شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د څو نورو کلونو لپاره د وچکالۍ د وضعیت د دوام د احتمال په اړه په یو راپور کې ویلي، دا هیواد د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې په نړۍ کې یو تر ټولو اغیزمن هیواد دی چې پایلې به یې افغانانو ته زیان لرونکي اوسي. اوچا د پنجشنبې په ورځ په دغه راپور کې ویلي چې د نوتردام د نړیوال تطابق د شاخص لمخې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څخه د اغیزمنو هیوادونو او د دغو اغیزو پر وړاندې د ډیر کم چمتووالي لرونکو هیوادونو په لست کې شپږم هیواد دی. اوس مهال د اقلیم د بدلون په شاخص کې اتم ځای لري. په دې راپور کې ویل شوي چې د 1951 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه د سانتیګرید په کچه شاوخوا 1.3 درجې لوړه شوې چې د نړۍ د اوسط درجې نږدې 2 درجې زیاته ده. سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږۍ په غونډه کې ویلي چې نړیوالې مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو پر تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. یو شمیر شنونکي وایي چې طالبان غواړي د بشري مرستو په نوم نړۍ سره معامله وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزارت وایي سره لدې چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوځي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنیو چار وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمېدو وروسته اوس د دې وخت رسېدلی چې ټولې هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکزې شي.
خو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان د بشري مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنی د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هرې لارې نه استفاده کوي تر څو په بین ملیټر ټولنې فشار راولي چې د دوی د رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤول حکومت په حیث وپیژندل شي. بین ملي ټولنه د دوی کړنو ته په کتو دې ته زړه نښه کوي او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي، هغوی سره باید مرستې وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره سریب او سری میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړې او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسوند د چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وخت طالبان د بیا رسېدو وروسته افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې وویل، په دې خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی میګل وسیق صاحب را سره دی. وسیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. زما غږ تاسو اوري؟
نه نه، جناب زاسد، ما سلامونه هم مومنه
تاسو ته. تشکر وسیق صاحب.
اوریدونکو
ډیر زیاته مننه وسیق صاحب، مننه کوم. تاسو هم خبري اس زمطمئن يم چې خبرونه به موریدلی د طالبانو مشر راپورونه وایي چې کابل ته تللی او د کورنۍ چارو په وزارت کې د والیانو په ویغونډه کې ګډون کړی دی. ظاهرا د دې ملاقات ډیر جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک شوی. تاسو څه فکر کوئ وسیق صاحب چې هبت الله به څنګه کابل ته تللی وي؟ ظاهرا خدای په قندار کې میشته او ډیر کم یو ځل مخکې تر دې تللی، دا دویم سفر و. فکر کوي چې د دې کوم خاص هدف د لپاره تلای کابل ته؟
مننه جوزه، زه فکر کوم اول خو د اول نه تر ننه پورې اکثرا د رسنوي د لارې نه د افغانستان د خلکو د خونه او ان د هر څوک چې اوري او یا ویني دا اعتراض او انتقاد موجود وو چې ولی د طالبانو مشر چې ځان امیرالمؤمنین بولی ولی رسنیو ته نه حاضریږي، ولی خپل وزیرانو سره نه ګوري، ولی کابل کې پایتخت دی په پایتخت کې نه اوسیږي. یعنی دا یو دغه لري چې ډېر ضعیف اړخداري چې د خلکو اعتراض ته ګویا غوږ نیول وي. په دویم اړخ کې زه فکر کوم چې د دوی ترمنځ هغه مشکلات چې موجود دی هغه مشکلات باید شوی چې دوی تلاش وکړي چې خپل په اصطلاح پیروان یا حامیان دې ته راوبولي چې دوی اول خو د اختلاف د مخنیوي په خاطر چې دوی وشي کولی چې دغه اختلاف کچه ضعیف وکړي. بیا په زمن کې تاسو متوجه یاست چې دوی راغلل اما دوی یعنی ارک ته نه ولاړې چې ارک په اصطلاح د افغانستان د نظام هر څوک چې په حاکمیت کې این هغه ځای دی. ارک ته ولاړې نه چې هلته ملا برادر هم شته، هلته ملا حسن اخوند شته، دوی ولاړې وزارت داخلې ته. داسې معلومیږي چې په دې وروستیو کې یعنی د یو مودې نه په دې خوا اکثرا اعتراضونه بیا خصوصا د حقانی د مشر د خانه پرهبری باندې کېده چې یعنی گویا دوی خلکو سره نه ګوري، داسې معلومه دی چې حتی دوی سره هم په اسانه نه ګوري، او په زمین کې داسې بریښېدی چې ګویا دغه اختلافات یو قوي اړخ یعنی حقانی شبکه یا سراج الدین حقانی دی داخلي وزیر دی، نو په دې خاطر دوی کوشش وکړي چې راسنه مرته ولاړ شي او تر یو حده پورې هغوی په اصطلاح په دې قانع کړي چې ګویا هغوی سره دی معنی خواخوږي لري، علاقمندي لري، او د نږدې نه راغلی او ارګ ته نه ده تللی او دوی ته
راغلی. بخنه غواړم وسیق صاحب، د طالبانو د مشرانو د رهبری ترمنځ د اختلافاتو خبرې کیږي، که څه هم طالبان دا مسائل نه مني، اما قوي راپورونه او داسې کسان چې د دوی د منځه خبر دي د دې اختلافاتو خبره کوي، او موږ تاسې د ځینو چارواکو د عباس ستانکزي په شان یا خپله د سراج الدین حقاني په شان د مشرانو څخه اوریدلی دي چې دوی انتقاد کړی په ځینو پالیسیو د حکومت. وس دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ که په ځینو مسایلو خصوصا د ښځو د حقونو مسله یا د تعلیم مسله په دې بحثونو باندې د طالبانو ځینې مشران تاکید کوي او ټینګار کوي چې دا مسایل باید دوی د حقوق ورکړي، او د بل طرفه د قندهار حلقې ته چې خپله ملا هیبت الله دی اشاره کوي چې اصلا دا مشکل دغه طرفه را پیدا شوی، دغه مشکل د دوی لپاره څومره نړیوال مشکل رامنځته کولی شي؟ دغه د رسمیت بحث هم تاسو فکر نه کوئ چې تر اوسه د همدې موضوعاتو له امله ځنډیدلی دی او دنیا زړه نه ښه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو چې دغو مسایلو ته د حل لاره نه وي پیدا شوې؟
یو خو په کل کې دوی هغه یعنی په اصطلاح قرون اوستایی مناسبات او خلکو باندې د شریعت په نوم چې د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي، یعنی د دې ته ضرورت نه لري چې سر د نوی دوی ته شریعت ور زده کړل شي. زه فکر کوم د شریعت په نوم هغه قرائت چې دوی په خلکو باندې تحمیلوي خلک د دې نه ناراضه دي. په دې یوشتم پیړۍ کې دوی د مکتب تړل، د ښځو حقوق پایمالول، نیمایی مثلا نفوس دیو هیواد دغه خزی دی، هغه ټول په کور کې چینول او د کار نه استل، دا په خپل د بلې خونه د تروریستي دلوستون چې د مختلف و ادرسونو متکیږي او هغه نگرانیان په مجموع کې چې مختلف هیوادونه لري لري او نږدې، هغه هم او په زمین کې د مشارکتي حکومت خبره چې کیږي چې ګویا هغه کې نه ټول افغانان ځان پکې ویني، دای هغه څونه دي چې ان دنیا دی خونه د افغانستان خلک د دې نه ناراضه دي چې دوی په اصطلاح هغه طبیعي آزادیګان د دوی نه اخیستل شوی، په زمین کې هغه انساني منطقي او پنولي سطح یعنی د ملل متحد په کنوانسیونونو کې مسافونه کې ان اکثرا د بشري حقوقو خصوصا د ښځو حقوقو په توګه دې تاکید شوی، اما دوی دې ته هیڅ توجه ونه کوي. نو دا بل عقد دی چې دوی او په زمين کې تاسو د اختلافات خبره وکړي. زه فکر کوم چې اکثرا مدلې ټپلې چې دوی په قدرت کې ونه وسی بیا دې اختلافات نه را برسره کیږي، چې د قدرت تراشي به د قدرت په سر او د ثروت په سر
اختلافات
اکثرا دغه اختلافات را منځ کیږي، په یقین سره چې دا اختلافات موجود دي.
وسیق صاحب مننه. راپور کې تاسو واوریدل چې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو د ادارو سره په کابل کې غونډه کړې، او ظاهرا د هڅه د دوی داده چې د ملګرو ملتونو مرستي په یو شکل د طالبانو د حکومت سره همغږي شي، د دوه مرستو د همغږي کېدو څومره احتمال شته په داسې حال کې چې وسیق صاحب دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شي؟ فکر کوي چې دنیا په خاص ډول ملګري ملتونه به د مرستې د دوی سره همغږي کوي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې طالبان غواړي د همدې لارې څخه د روابط د دنیا سره جوړ کړي، د دې احتمال څه فکر کوي چې دنیا به دا بحث ومني د دوی سره؟
څنګه چې تاسو ویني په افغانستان کې بشري ناورین روان دی، یعنی مخکې د مدغه طبیعي آفاتو نه مخکې یعنی د چلابون نه مخکې د زلزلې نه مخکې خلک واقعا ډیر مشکل سره په اقتصادي لحاظ مخامخ دی چې د یوې وختې د ډوډۍ دغه نه لري، امکانات نه لري، دوی واقعا په ډیر مشکلات سره مخامخ دي، او د دوی هغه محرومیتونه او مشکلات دوی په اصطلاح د افغانستان خلک ګروګان نیول او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هیڅ توجه نه کول، هغه مشروع غوښتنې چې د دوی مشروع حق دی، په زمین کې بینالمللي ټولنه هغه غوښتنې چې درلودې چې تر ننه پورې لري، د ښځو د حقوقو په ارتباط، د تعلیم په ارتباط، د نور تروریستي ډلو په ارتباط، مخدره موادو په ارتباط، یعنې مختلف دغه هغه بشري په اصطلاح هغه فشارونه چې په خلکو باندې په ناروا شکل واردېږي، او دوی واقعا لارې لټوي چې څنګه د دې حاکمیت د لاندې، یعنی دوی وشي کولی یعنی ځان خوندي کړي او ووځي. دا که چیرې دغه فشار موجود ونه اوسي، په یقین سره خلک دا کار نه کوي. بنان دغه ټول غوښتنو ته دوی ځواب ور نه کوي، او دا یې په یو شکل د افغانستان خلک یا د افغانستان غوښتنو او حقوق په اصطلاح په ګراون نیول چې دغه کار زه کوم په دې شرط چې ما په رسمیت پېژني. زه فکر کوم دغه کار هم وکړه او په رسمیت هغه وخت پېژندل کېږي چې د افغانستان د خلکو هغه مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
ډېره زیاته مننه وثیق صاحب کور مودان، بحث مو په زړه پورې دی. ما د وخت کموالي د وجې نسو کولی چې بحث ته دوام ورکړو. ډېره مننه وثیق صاحب کور مودان.
مننه تاسو نه، خوشاله اوسئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پر افغان میرمنو او انجونو د طالبانو محدودیتونو میرمنو ته یو لړ سخت مشکلات رامنځته کړي دي. طالبانو پر افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته له محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو، په الوتکه کې په سفر او دولتي ادارو ته د هغوی په داخلېدو بندیز لګولی دی. یو شمېر میرمنې وایي چې دغو محدودیتونو ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. په دې اړه راپور وګورئ. له راپور وروسته د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې جلالي سره مرکه لرو.
خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي، ل خپلې یوې خورلنې سره پوهنتون ته ولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي، خو دا چې محرم ورسره نه و و پوهنتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړه سوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیوداتو او مشکلاتو سره مخ کیږي.
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم، واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود، در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه، اگر ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شجو د محرم څخه پرته د سفر او کاري ساحې ته پتاک بندیز ډیری میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې زیاتره ښځې هر وخت محرم موندلی نسي چې ورسره ولاړې سي، او یا یې خاوندان مړه او یا هم په سفر تللي دي.
ولی در گذشته به صورت نبود، هیچ نیازی نبود، چون کل موارد به طبقه اوناس بود. به فامیلان وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن، اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن، با خانم‌ها درگیر بودن، چون اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین، و اینا فقط همون قطره و چیزایی که نیاز بوده تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص. و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود، ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
د تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلی افغانستان کې په میلیونو ښځې کونډې دي، او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي، وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچې ډیر کم سنه دي، نو دا نسي کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووزي،
په خاطر که بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی ندارن، امو چیشان نیست، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم ها خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است، دیگه اونا محرم برای از کجا کنن؟
پدیرو اسلامی هوادون که شده کولی سی چی ده محرم تخه پراتلکو رو ووزه وظیفو تولاری سی او سفرون رو وکره. خوب افغانستان که میرمنی نیوازی لزدک رو محرومی سوی بلکه لوظیفو سخه هم منه سوی ده او ورسره ده محرم تخه پراتا ده سفر کولو اجازه هم نلره، نو پا بشپر دول زان حقیر او لنری سخه ورست پاتا احساس وی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د خزو د حقونو فعال نظیفه جلالی را سره په پروګرام کې د میرمن جلالی پروګرام ته په خیر اغلاس.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ.
تشکر میرمن جلالی. دا بس به داسې پیل کو چې زه مطمئن یم چې ستاسو په شمول ګڼي افغاني فعال میرمنې په دې تیرو دوه نیمو دریو کلونو کې، شاوخوا درې کلونو کې، د افغان میرمنو د حقونو لپاره ډیره مبارزه کړې، ډیر غږونه هم جوړ کړي دي، لارینونه هم شوي دي او دنیا هم خبره ده. فکر کوي چې دنیا تر اوسه د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره کافي کار کړی یا کار کړی ستاسو په نظر؟
ډیره زیاته مننه ستاسو د پښتنې څخه، ډیر پر ځای پښتنه هم د البته زما د تجربې څخه کوم چې زه کار کوم، یو مقدار تخنیکی کار سوی دی، مثلا مستند سازی د بشری حقوقو نقص چې په افغانستان کې کوم تر سره کیږي، د میرمنو اړوند هغه راپورونه او دوسیې او تحقیقونه چې سوي دي، د هم کار دي چې د سازمان ملل متحد د منډیټ مطابق سوي دي په افغانستان کې، د یونما د منډیټ مطابق سوي دي په افغانستان کې، د نړیوال محکمې او د سازمان اف بین الملل او نور نړیوال سازمانونه چې دي د بشری حقوقو د کنوانسیون په شمول باندې، چې دا یو تخنیکی اړخ لري چې دا کار باید وسی، د دې لپاره چې ځینې میکانیزمونه د حل لارې راپورته سي یا جوړ سي یا پیشنهاد وړاندې سي کارور باندې وسی، دا اوله برخه او اوله پروسه په ډیر شس توګه سره سوي دي. مثلا سازمان ملل متحد د بشري حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان لپاره یو سپیشل ریپورټر مقرر کړی دی، ریچارډ بینټ، چې هغه د میرمنو په حق لباندې ډیر ښکلی راپورونه جوړ کړی دي، خو هغه اقدامات چې دوی د حل لارو په برخه کې کړی وای، په دې برخه کې نړیوال سازمانونه، د نړۍ هیوادونه، جامع سازمان ملل متحد، دوی ټول پات راغلي دي، او هغه مسولانه اقدامات چې دوی باید کړی وای، هغه کافي اندازه فشار چې دوی باید په طالبانو باندې اچولی وای، خصوصا سیاسي فشار اچولی وای، یا په مذاکراتو کې په هغه ډول چې دوی باید پر طالبانو باندې شرایط ایشي وای، هغه کار نړیوالو نه دی کړی او پاتره دی.
میرمن جلالی، همدې ټکي ته زر اتلم، اوس خو دغه راپورونه تاسو ویل چې تخنیکی راپورونه په تخنیکی برخه کې کار شوی دی، څه عملی اقدامات دنیا کولای شي؟ تاسو د سیاسي فشار یادونه وکړه، نورې کومې لارې ستاسو په نظر موجود دي چې په طالبانو فشار راوړي، څو حداقل د تعلیم په شان یا د کار په شان مسایلو کې د ښځو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
ګوري، دا ډیره ساده خبره ده. زه پوهیږم چې په افغانستان کې شاید ډیر خلک زما په رقم فکر ونی کې، ډیر سیاسي شنون کې زما په رقم فکر ونی کې، لیکن زه خپل نظر په داسې رقم شریکوم چې د په افغانستان کې د انجونو مکاتب یوازې د طالبانو مسله نه ده. ځینې شیطان صفته هیوادونه لکه قطر ستدي چې خپل د سیاسي منافع په خاطر باندې طالبان دي ته هڅي، خصوصا هغه طالبان چې په کندهار کې دي، هغه دي ته هڅي چې د شوزو مکاتب او کار بند وساتي. مثلا ځینې هیوادونه همسایه هیوادونه
لکه بنجل لزبکنه غوړم ساسي خبر قطر کوم د قطر ګټه هدف په دې کې چې ساسي خبره طالبان ته وایي چې مکاتب وته
ګوري. قطر هغه هیواد دی، اول خو په شتیرو شلو کلونو کې قطر د طالبانو لپاره یو پناهګا غوندي هیواد و چې د طالبانو حضوري دفتر هلته وو، او د طالبانو سره د مذاکراتو په خاطر باندې هر هیواد د قطر په واسطه باندې ارتباط نیسی. کچيري نړیوال طالبان په رسميت باندې و پیژني دلته د قطر هغه مالی ګټي چي دي د قطر هغه سیاسي روابطو ګټي چي دي دا تر پښو لاندې کیږي او نړیوال بیا د قطر په واسطه باندې کوم مذاکرات چي دي باید و کی کوم اجنډا وي چې باید طالبان سره مخ ته ويسي هغه بیا نیسی کولی ځکه لار دوی تخلاصيږي او طالبان خپل د ډیپلوماټانو لخوا او نړیوال خپل د ډیپلوماټانو لخوا کولای سي په ډیر آزادانه شکل سره دا کار وکړي. لیکن اوس ځینې هیوادونه البته ډیر قدرتمن هیوادونه امریکا چې هلته طالبان ته پیسې لیږي طالبان یې واک ته راوستل لیکن بیا هم د قطر په واسطه باندې ورسره مخ ته ځي.
تاسو وایئ چې دوی د خپل منافع او د خاطر په ډیر فشار نه لري. میرمن جلالي فکر کوي چې تاسو زموږ مېډیم چې د پدینو غونډو کې مبارخه هم اخیسته ده او په تماس کې هم یاست، آیا فکر کوئ چې طالبان په دې اوسنی وضعیت په خپل اوسنی فشارونو سره خپل حکومت ولې ته دوام ورکولی سي او دنیا به دوی په رسمیت وپیژني که نه؟ فکر کوئ چې دغه اقدامات د لامل کېږي چې د دنیا سره روابط ډیر ښه نشي د دوی؟
البته طالبان چې په کوم حالت کې ساتل سیوی دي د دنیاوالو په واسطه باندې د دغه هیوادونو نمونه چې ما درته واخستله د دغه هیوادو په واسطه باندې د طالبانو مخ ته وړل دا چې دوی سره کوم خپل حکومت مخې ته ویسي. دوی خپل د ځان څخه هیڅ نوو پالیسی نه لري، هیڅ نوو میکانیزم نه لري، اقتصادي پلان، سیاسي پلان، د سیاسي بحران په خاطر باندې، د کنټرول په خاطر باندې دوی خپل د ځان څخه هیڅ شی نه لري، یو یو اجنډا هم دوی خپل مخ ته نسی وړلای. لیکن د بلی خوا کچيري دغه نړیوالو ته وګورو، زه فکر کوم طالبان په دغه حالت کې په قصدي شکل باندې ساتل سیوی دي. مثلا امریکا خپل اوس نه غواړي چې طالبان د دوی سرنوشت معلوم سي، دوی خپل د انتخابات خوروسته شاید دا تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې د طالبانو سره دوی څه وکي. هغه ناس چې په اوسلو کې وسوله، هغه خبرې اترې چې دلته وسولې، هغه جلسات چې موږ اشتراک کوو، زه فکر کوم دغه کوم څه چې ما تجربه دي، کوم خبرو او مذاکرات چې ما شخصا خپل غډون کړي، زه فکر کوم خپل نړیوالم ډېر د دې پلوونی دي چې د طالبانو سرنوشت په افغانستان کې مشخصي، کچیر مشخصي بیا دوی مجبور دي چې خپل مکمل اجنډا ته تغییر ورکړي. د ځینې هیوادونو لپاره باندې دوی نه غواړي.
مرمن جلال ډیر سنه نور وخت لرو، ډیر سنه لاندې جواب، آیا فکر کوئ چې بل اخره به د وضعیت په افغانستان کې بدل شي کم داسې پاتې کیږي؟ لاندې جواب لطفا.
بدلیږي خامخاز په لاندو کې کچيري وایم ډیر خلاصه بدلیږي خوشاله دی یو موده بعد.
ډیر زیاته مننه د خزو د حقونو فعال مرمن نظیفه جلالي له تاسو مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. مننه. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ د دې خبرونه د بحث موضوعات همدومره وو، اما د امریکا غږ خبرونه دوام لري. زموږ راتلونکي خبرونه ستاسو غږ یا صدا شما ده، په څو شیبو کې به زموږ همکاران استودیو ته راځي او تاسو ته به خبرونه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې غږ خبرونه کې تماس ونیسئ او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه چې تاسو غواړئ په اړه بحث وکړئ د خبرونه د لارې خپل غږ اوچت کړئ او خپل غږ نړۍ ته ورسوئ. ام د خبرونو معمول ته پاتره سيګي تربيام پلوي او بخونکي خدای سپارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامېم.
زه احمد شي. احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو